مشال رادیو تغوگیاس دا محل پا پیخور کی دا سهار لس او پا کابل کی نهنی وجی دی پا دیخ پرونه کی زپا امیر ساحل در تیو زلبی آخر اغ لاس پایم پا خپرونه کی دا قبیلی سیمو پختونخوا پاکستان و افغانستان پا اڑا دا رپورتونو ترسنگ ونیز خپرونه هارون باچا هنری گڑی هم در خپرو خو تر هر چمخ کی دا دی محل خبرونه پاکستان وایي امنیتي ګواښونو ته په کتو یې د ډیورنډ پر کرښه لارې تړلې دي. د پاکستان پوځ مشر وایي د رد الفساد په نوم عملیات د کوم خاص نسل پر ضد نه بلکې د ترهګرو پر ضد دي او امریکایي پوځ وایي شام ته یې 400 اضافي سرتیري استولې دي. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي د امنیتي ګواښونو له کبله د ډیورنډ پر کرښه لارې تړلې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبري اعلان وویل. دا سمه ده چې د لارو له تړلو سره اقتصادي تاوان کیږي خو امنیت یې د هیواد لومړیتوب دی.
د پاکستان افغانستان پوله د امنیتی صورتحال له وجې بند کړې شوې ده. دا خبره هم مهمه ده چې دې سره به په معاشي توګه نقصان کیږي خو د پولې بلې غاړې نه چې کومې حملې کیږي د هغې نه خپل اولس ساتل او د ملک امن لومړی ترجیح ده.
نفیس ذکریا ویل د پولې د انتظام په اړه وخت په وخت له افغان حکومت سره خبرې کوي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې پاکستان د دوه ورځو لپاره د تورخم او چمن لارې خلاصې کړي او له تیر سهاره یې بیا تړلې دي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرانو خونی مشر له پاکستانه غوښتنه کړې چې د ډیورنډ پر کرښه تړلې لارې دې خلاصې کړي. حاجي محمد افضل تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل د لارو تړلو یې کاروبارونه اغیزمن کړي دي. یو بل سوداګر زاهد شینواری وایي د لارو تړل د پاکستان سوداګران زیات ځکه تاواني کوي چې په دوه اړخیزه تجارت کې 95% شیان له پاکستانه ځي.
پنځه فیصده مونږ آلو نو پنځه نوي فیصده ورته مونږ د دېنه صحیح نه خرڅو او بله دا چې دا پوله بندول چې دا د دې مسلې حل نه دی. حیرانتیا خبره دا ده چې یو کس چې ته نه غواړي چې پاکستان ته راشي نو ویزه مو ورکوله. صرف او صرف زموږ د پښتنو تاجرانو او د دې خلکو نقصان دی.
په اني وخت کې ډاکټر خان تحریک هم د لارو بندولو پر ضد مظاهره کړې ده. تیره میاشت په سیون شریف کې د لال شاه عباس قلندر پر مزار تر ځانمرګې برید وروسته پاکستان د امنیتي وجوهاتو په خودو د تورخم، چمن، غلام خان او خرلڅۍ لارې وتړلې. د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر باجوه ویلي د رد الفساد په نوم عملیات د کوم خاص نسل، فرقې یا ډلې پر ضد نه بلکې د ترهګرو او ترهګرۍ پر ضد دي. د پوځ عامه اړیکو دفتر ISPR تیر ماښام په خپور کړي بیان کې ویلي چې دا خبره جنرال باجوه د پوځ د کور کمانډرانو په پرونی غونډه کې کړې ده. څه موده مخکې په پنجاب کې پر امنیتي او حکومتي ادارو تور پورې شو چې هلته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په نوم پښتانه ځورول کیږي. بیان وایي د پوځ مشر غونډې ته پر ډیورنډ کرښه په پړاوونو کې د خاردار سیم لګولو، افغان کډوالو ستنولو او د عدلیې، پولیسو او د مدرسو په ګډون په تعلیمي نظام کې د اصلاحاتو په اړه معلومات ورکړل. بیان وایي د پوځ قمندانانو د پوځي عدالتونو کار اغیزناک وباله خو زیاته یې کړه چې د هغو عدالتونو د مودې غځولو پریکړه به حکومت کوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي پر سردار داود خان روغتون د حملې په پلټنو کې که هر څوک په غفلت تورن شول لوی څارنوالۍ ته به یې ورپیژني او سخته سزا به ورکوي. د وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیګا مشال راډیو ته ویل د وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د مرستیال هلال الدین هلال په مشرۍ پر روغتون د چهارشنبه یا شروع د ورځې پلټنو لپاره کمیسیون جوړ کړی. هلته روغتیایي چارواکي وایي د افغانستان پر تر ټولو لوی پوځي روغتون په حمله کې د وژل شویو شمیر 940 ته رسېدلی او پکې لږ تر لږه 3 کسان ژوبل دي. د حملې ذمهواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې وه. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما وایي په غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړی استازی تدامیچی یا ماموتو خپل رپورټ وړاندې کوي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به پر هغه شکایت هم خبرې وشي چې کابل د اسلام آباد په اړه کړی او که څنګه. افغان حکومت په وروستیو کې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان سرغړونو او د هغه هیواد نورو کړنو په اړه د امنیت شورا ته یو لیک استول. کابل وایي پاکستان میشته وسلوالې ډلې په افغانستان کې حمله کوي خو اسلام آباد دا تور ردوي. امریکایي ځواکونه وایي په شام کې شاوخوا 400 اضافي سرتیري د لنډې مودې لپاره ځای پر ځای کړي دي چې له اسلامي دولت ډلې څخه د رقه ښار نیولو لپاره د جګړې تیاری ونیسي. اسلامي دولت ډله رقه خپل مرکز بولي. په شام او عراق کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې ضد ائتلاف ویان جان دوریان تیره ورځ ویل دا سرتیری په درنو وسلو سنبال دي خو د جګړې د لومړۍ کرخې رول به نه لري. د ویل دا پر هغو 1500 امریکایي سرتیرو سرباری دي چې وار لمخه په شام کې دي. دوریان ویل دا اضافي سرتیری به په شام کې له ځایي شامي ډیموکراټیک ځواکونو سره کار کوي. په شامي ډیموکراټیک ځواکونو کې د کردانو ملیشې ډله او د شام عرب ائتلاف شامل دي. دوریان رویټرز خبري اژانس ته ویل دا سرتیری په 1300 ورځو کې شام ته تللی دي. د اروپایي ټولنې مشرانو د پولینډ پخوانی وزیر اعظم ډونلډ توسک د دویم ځل لپاره د اروپایي شورا د مشر په توګه ټاکلی دی. تیر مازیګر د نوموړي د 2.5 کلنې د دندې تصدیق د پولینډي حکومت د اختلاف باوجود وشو. یوې فرانسوي ډیپلوماټیکې سرچینې ویلي د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو 22 مشرانو د توسک په حق او یوه یې په مخالفت کې رایه ورکړه. تر رای ورکونې مخکې د پولینډ د بهرنیو چارو وزیر ویتولد واشچیکوفسکی وویل په وارسا کې د دوی خلاصي حکومت به هر هغه کار وکړي چې د توسک پر دندې بیا ګمارنه ونه شي. د مالټا وزیر اعظم جوزف موسکت و چې اوس مهال د اروپایي ټولنې د مشرۍ دنده هم لري ټینګار وکړ چې د ټولنې 22 غړي هیوادونه د 59 کلن توسک ملاتړ کوي چې پکې د پولنډي حکومت تر ټولو نږدې ملګری یعنی د هنګري وزیر اعظم ویکتور اوربان هم شامل دی. د خبرونو پای مشال رادیو ته غوږیست. موږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز او په www ټکی مشال رادیو ټکی کام اوري. پاکستان وایي د ډیورنډ پر کرښه یې لارې د امنیتي ګواښونو له کبله تړلې دي. د پښتونخوا سوداګران وایي تړلې لارې دې خلاصې کړل شي ځکه چې زیات تاوان د پاکستان کېږي.
افغانستان سره دو طرفه تجارت چې دی دی کې زمونږ ایکسپورت ډېر زیات دی زمونږ ته سامان ډېر خرڅو الوتې ډېر لږ کنه دا پوله بندول دې مسلې حل نه دی.
د قبایلي سیمو ځنو ښځو او پوهانو د رواج قانون سپارښتنې په اړه اندېښنې ښودلې دي.
رواج کې خدا نه وي چې ته په ننواته باندې خپل لورم ورکول شي لکه اکثره بس کوي سوري سره بس کوي.
یو لوړپوړی امریکایي پوځي افسر په افغانستان کې د سرتیرو زیاتولو غوښتنه کړې او په هارون باچا هنري ګړې کې مل نومیالی او سندرغاړو گلزار عالم او مینې ګل سره خبرې کړې دي. لمشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. پاکستان وایي د تورخم او چمن لارې د امنیتي ګواښونو له کبله بیا تړلې دي چې د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د لارو له تړلو سره اقتصادي تاوان کیږي خو له وسلوالو بریدونو څخه د ولس ساتل د دولت ذمہواری ده. خوشنون کې وایي د ډیورنډ پر کرښه لارې تړل د ناامنیو مخنیوی نشي کولای. رفت انجم معلومات راکوي.
د زیارت پروس د معمول خبري غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه چارو دفتر بیان نفي ذکریا وویل چې د وسلوالو ډلو لخوا په پاکستان کې د ترهګرۍ کولو دړکی په باقاعده توګه ملو شوي او دغه ډلو په پاکستان کې د بیلابیلو پیښو ذمہواري هم قبول کړي دي.
د پاکستان افغانستان پوله د امنیتي صورتحال له وجې بند کړې شوې ده. دا خبره هم مهمه ده چې د سره به په معاشي توګه نقصان کیږي خو د پولې بلې غاړې نه چې کومې حملې کیږي د هغې نه خپل اولس ساتل او د ملک امن لومړی ترجیح ده. مینجمنٹ خکول د ټولو مهم دي چې دا شان د پولي دواړو خوتا په ترهګری او د وسلوالو په تګ را تک قابو موندې شي. د سلوجه چې د دواړو هیوادونو پولیس ځپلې کیږي.
نفیس ذکریا زیاده کړه چې د پولیس ساتنې نظام یا بارډر مینجمنٹ د دواړو خوا اولس او د هیوادونو په ګټه دی. د سل لپاره چې وخت په وخت د افغان حکومت سره د پاکستان خبرې روانې وي. خود د سیمیزو چارو کارپو او خبریال طاهر خان وایي چې په دواړو هیوادونو کې د ترهګرۍ مخنیوي حل پولې بندول نه دي او نه په یو بل د تورو لګولو او د یو بل پر ضد بیانونو ورکولو وخت دی، بلکې دواړو هیوادونو لبه په یو میز کې ناستل وي.
دواړو غاړو ته د ګناه خلک وژل کیږي، عام خلک وژل کیږي، نو بیانونه بیا معاملات ورپسې نور خرابوي. چې کله الزامونه شروع شي دواړو غاړو نه، نو بیا هغه اعتماد هغې ته بیا نقصان رسي، بیا خلک یو بل سره کینی نه. ښه به دا وي چې دواړه هیوادونه یو بل سره کینی او د خپل اندېښنو ته هغې ته پام ورکړي، هغې ته توجه ورکړي او په یو مثبته توګه باندې د هغې حل ذکر وباسي چې پاکستان او افغانستان دا وخت ډېر زیات یو مشکل سره مخامخ دی.
طاهر خان زیاته کړه چې اوسني حالاتو کې یو ځل بیا د افغانستان سولي عمل روانول پکار دی او دې لپاره د خپل منځي اتفاق ضرورت دی. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې یا چیمبر آف کامرس مشر له پاکستان او افغانستان غوښتنه کړې چې تړلې لارې دې بیا پرانیسي. حاجی محمد افضل تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل د لارو تړلو له کبله د دواړو خواوو کاروباریان هر ورځ د کروڑونو روپیو تاوان کوي. نوموړي دا خبره تر هغې وروسته کړې چې پاکستان تر دوه ورځو وروسته د تورخم او چمن لارې بیا وتړلې. کاروباریان وایي د لارو تړلو له کبله زیات تاوان پاکستان ته رسي. ګولایاز دا موضوع څېړلې.
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونې یعنی چیمبر آف کامرس مشر حاجی محمد افضل وایي چې له افغانستان سره ناڅاپه پولې تړلو له وجې د صوبې اقتصاد ته ډېر زیات زیان رسېدلی او ځینې کارخانې بندې شوې دي او دواړو خواو ته په سلګونو ټرکونو کې مالونه خراب شوي دي. د نوموړي په خبره پولې تړلو له وجې د پېښور سبزی منډۍ، ګوړو منډۍ او نورو صنعتي مرکزونو کې کاروبار په ټپه ولاړ دی. حاجی محمد افضل زیاته کړه
حکومت مشران مہربانیوں کی جو مشترکہ ملجوگی دہشت گردی کے خلاف بزنس کمیونٹی رکھنا حکومتوں کا ہر قسم تعاون کی جانب.
بلخوا په حیدآباد کې یو صنعتکار زاهد شینواری وایي چې له افغانستان سره له مخکینه تجارت مخ په خطر روان وو. په 2010 کال کې دواړه خزې تجارت 2.5 ارب ډالر وو، خو په 2016 کال کې دا 1.5 ارب ډالر ته راټیټ شو او اوس د یو اندازې تر مخه 1 ارب ډالر ته راغورځېدلی دی. د ده په خبره د پولې تړلو له وجې زیات زیان پاکستان ته رسېدلی دی. د زیاته کړه
ځکه چې یو خو افغانستان سره دو طرفه تجارت چې دی کې زمونږ ایکسپورټ ډېر زیات دی، زمونږ ته سامان ډېر خرڅو، الو ته ډېر لږ کنه، نو هغه کې 15% مونږ الو، نو 95% ورته مونږ د دېنه سینه خرڅو. او بل دا چې دا پوله بندول چې دا د مسلې حل نه دی. بل حیرانتیا خبره دا ده چې یو کس چې تنه غواړي چې پاکستان ته راشي نو ویزه مو ورکوله. صرف او صرف زمونږ د پښتنو، بیا د خیبر پښتونخوا تاجرانو او د دې خلکو نقصان دی او د دې ملک نقصان هم دی.
زاهد شینواری وایي چې د خیبر پښتونخوا تجارت زیاتره انحصار په افغانستان دی او په دې هر څه کې تر ټولو زیات خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ته زیان رسیدلې دي. د خیبر ایجنسی د باړې بازار یو تاجر ایاز خان وایي چې افغانستان ته هر ورځ وریجې، اوړه، فروټ، کینو، دالونه او سبزیان ځي، خو د پولې تړلو له وجې دغه ټول خوراکي توکي خراب شوي دي.
کراچۍ پورې او دغه پورې د پاکستان او د افغانستان دواړو تاوان راوړل دي کې او د کاربونو روپو دی، د کروڑونو د کاربونو روپو دی. د روزانه روزانه چې کم حساب درومي نو دا داسې نه وي چې دا ټول نغد روپۍ هلته ورکي او هغه کې دلته په نغد باندې دا ماوان وي. په خبر منډۍ دا لا د لاهور دا لا د کراچۍ دا هغه ټپه ولاړه ده او هغه ټول خلک داسې په ټینشن کې دي که څوک دلته مال اخلي که نه، په پاکستان کې اخلي ان نشي خرڅولی او هغې ته مشکل دي، هغې سره مشکلو سره مخ دي، نو هغې سره مونږ تړلي یو. نو چې څونه تاوان د هغې کېږي دا نه زمونږ کېږي که نه.
د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او سوداګرانو په خبره له افغانستان سره پولې تړل اوږدمهاله زیان هم لري او هغه ځکه چې افغان تاجرانو خپل ځان لپاره متبادل لاره هم لټولې ده. د دوی په خبره افغان تاجران اوس له ایران او هند نه هغه سامانونه اخلي چې پخوا یې له پاکستان وړل او د دې ټول نقصان پاکستان ته رسیږي.
مشال اوس تاسو ته د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په 70 ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د قبایلی سیمو ځنی خځې او پوهانی وای په اصلاحاتو کې د اف سی آر پر ځای د رواج قانون عملی کول ناسم کار دی. دوی تیر ماښام له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل اندېښنه لري چې رواج قانون به هم د ښځو په ژوندانه کې بدلون رانوستی شي. دوی ویل پخوا هم د جرګې او رواج له لارې په شویو فیصلو کې ښځو ته تحفظ نه دی ورکړل شوی. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازی حاجی شاجی ګل اپریدی وایي دوی د ښځو د حقونو خوندیتوب هڅې کوي. ملیحا امیرزاده تفصیل را کوي.
د کرم ایجنسی نوری نصیر چې په پېښور کې د سیاسي علومو استاد ده وایي چې په رواج اکټ کې وضاحت نشته او په اړه یو روښانه تصویر نه دی وړاندې شوی. هغه زیاتوي
قاضي خو پوه شو چې هغه به ډیسټریکټ سیشن جج وي یا به لا اکسپرت په وی فدرل ګورنمنت به اپوینټ کوي. خو دلته موږ دا نه پوهېږو چې قاضي به چې کومه کونسل آف ایلډرز یا جرګه جوړوي پنځو شپږو کسانو هغه به څنګه سپیشلسټ وي. او دلته دی وایي چې رواج په مطابق په فیصله کوم. رواج هغه زړه طریقه ده چې کوم باندې تا دشمنی سنبھالے رواج کی خدا می چې په ننواته باندې خپل لورم ورکول شي. لکه ته په رواج کی خدا هم شته چې ته مرګونه کړې نو ته په بدل کې لور ورکول شي. دا څه خو ډیر رواجونه دي. اوس دې پریکټس سره بس کوي غاک سره بس کوي سوري سره بس کوي.
که یوې خواته نورین نصیر د قبایلی سیمو رواجونه غیر انساني او متروکه بولی، نو بل خوا د قبایلی خور نومي تنظیم داروګزو ایجنسی استازی نوشین جمال وای چې د رواج سره سم فیصلې ښځو ته تحفظ نشي ورکولې.
رنګي اف سی آر کې د ښځې لفظ نشته، هغه تحفظ نشته. سیم ټو سیم ریفارمز کې د وومن ورډ نشته. رواج کې ته جرګه راوالي که نور بچه راوالي اواز خو نه کلیئر کوي چې مو رواج ریګولیشن څه شی دی. که زه صحافیانو نه تپوس کوم او که لاژ نه، هغه خپل اندازې کې کشمکش شکار دي. رواج کې فرض کوه جرګه راوالي ماتا، نو جرګه خو آلریډي د مین ډومینیټډ یو شی دی، سپیډي جسټس دی. خو ښځې خور کې اختیار نشته کنه. جرګه خو ماته هغه پروټیکشن آسم نه رکھی. ښځې خو ته جرګې کې ماته نه کینې، ته خو ماته قاضي چې دغه ښځه نه جوړوي نو خو بیا صفر کې ضرب وخوړلو.
په خبر ایجنسی کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ناهید افریدی وای په قبایلی سیمو کې اکثره رواجونه د ښځو خلاف دي، نو هغې ته قانوني شکل نه دی ورکول پکار.
موږ د افسیار د خاتمې لپاره هلې ځلې کړې وې او موږ دا غوښتل چې هلته کې سم قانون راشي چې هلته کې د ښځو کم رواجونه دي که نه، چې هغې لاندې موږ وخت تېرو. هغه رواجونه د خلاف لکه زموږ سره پروټیکشن نه وو. موږ د هلې ځلې دې له خاطره کړې چې هلته کې پراپر قانون راشي او دا جرګې او دا سیستم او دا هر څه نه زموږ قانون هغه شي، نو هغې دې اوس دوباره او مکه شي خو نه مې وله بدل ورکو، نو لکه هغه شی خو دې دوباره په موږ لګیا امپوز.
خو د قبایلی سیمې خیبر نه منتخب د پارلمان غړی شاجی ګل افریدی وای د رواج اکټ پر ځای د یو بل قانون عملی کولو لپاره د ټولو ګوندونو په حمایت هلې ځلې روانې دي چې ورسره به زنانه د نارینه په شان حقونه حاصل کړي او پر رواج اکټ باندې به اندېښنې لري شي.
زه هغو ته ستا یقین دهني ورکوم چې انشاءالله تعالی زنانو ته حق ملو شي او ورسره به هغو ته د نمایندګي هم ملو شي. څلور زنانه به قومي اسمبلی ته راځي او صوبایي اسمبلی ته راځي. مونږ دا فیصله کړې ده چې کله د آئینی امینمنت ټیبل شي نو مونږ به دا رواج اکټ بدلوو چې کوم زمونږ د خیبر پختونخوا صوبي یو قانون پاس کړی دی چې هغه ته وایي ډی آر سی ډسپیوټ ریزولوشن کونسل. همدغه شی به مونږ به اکسټینډ کوو فاټا ته هم د رواج اکټ په ځای باندې.
د پاکستان وفاقی کابینه د مارچ په دویمه په اصولي توګه د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړې وه چې پکې قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې په مرحله واره توګه د زم کولو ترڅنګ د اف سی آر پر ځای د رواج اکټ نافذولو فیصله کړې وه.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
هونیز پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي په سعودي عرب کې د پولیسو په لاس د نرخځیو د نیولو پر هغوی د تشدد او بیا د وژنې خبرونه ناسم دي. نفیس ذکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل یو نرخځی د زړه حملې له کبله مړ شوی دی، خو د نرخځیو د حقونو مبارز قمر نسیم وایي اوس هم د ریاض په یوه زندان کې پنځه نرخځی بندیان دي. محمد عمران معلومات راکوي.
د پنځشنبه په ورځ د معمول خبري غونډې ته د وینا پر مهال د خارجي دفتر ویان نفیس زکریا وویل چې په سعودي عرب کې د ځايي قانون د ماتولو په تور یو شمیر کسان نیولې شوي، چې پکې دوه نرخزیان هم شامل وو، خو اوس په دغه نیول شو کې زیاتره خوشی کړې شوې دي. دوی دوه نه بلکې یو نرخزی مړ شوی دی. د هغه مرګ د کوم تشدد د لارې نه دی شوی، بلکې د هغه په طبي راپور یعنی میډیکل رپورٹ کې ویل شوی چې زړه یې بند شوی وو. بل دا چې دغه تن د وړاندې نه هم د دې رنځ مریض وو. د عربی ژبې یوې خبری ویبپاڼې سبق د فروری پر شپږویشتمه دا خبر خپور کړی و چې په ریاض کې 15 داسې پاکستانی نارینه نیولې شوي چې د زنانو جامې اچولې وې او ځان له محفل جوړ کړی و. د دې خبر خپرېدو وروسته په بېلابېلو رسنیو دا خبرونه هم راغلي وو چې په دغه 15 کسانو کې دوه د پولیسو د تشدد له کبله مړه شوي، ولې په سرکاري توګه د پاکستان یا سعودي حکومتونو لخوا د دې خبرې پخلی نه و شوی. په پېښور کې د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکوونکی قمر نسیم وایي چې اوس هم 15 نرخزی د ریاض په عزیز یا جیل کې بندي وان دي او هغوی ته بېلابېلې جرمانې اورولې شوي دي. د مړ شوي نرخزی په اړه قمر نسیم زیاته کړه چې د هغه مړی به د خالی په ورځ پاکستان ته راځي او د هغې وروسته به قتل کېږي چې په اصل کې د وژنې وجه سوا. خو تر دې دمه چې د دوی په سعودي عرب کې میشت خواجه سرا او سره خبرې شوي دي، نو هغوی وایي چې په دغه مړ شوي تن تشدد شوی دی.
اوس چې کوم موجوده صورت حال دی، او یو کس چې کوم دی هغه د کسټډي کې لپاره چې مړ شوی دی، او چې دغه کوم ډیت سرټیفیکیټ دی نو هغه باندې هم لیکلي دي چې د زړه اترېدلې دی او دا مړ شوی دی. زړه اترېدو تاسو نه دي لیکلي چې هارت اٹیک راغلی دی یا کارډیک فیلیر راغلی دی. څه وجه ده د حراست نه پس په کسټډي کې مړ شوی دی؟ دا تر اوسه پورې د هغه باډي نه ده رارسېدلې. د هفتې پورې د هغه باډي پاکستان ته رارسېږي او اوس دلته موږ سره دلته داسې ذریعه نشته چې موږ ووایو چې په هغه باندې تشدد شوی دی یا تشدد نه دی شوی.
بل اړخته رایټرز خبري ادارې د مارچ په شپږمه نېټه لیکلي وو چې د سعودي عرب د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په ولقه کې د کوم نرخزی د وژنې یا د تشدد خبرونه رد کړي دي او ویلي دي چې 15 کسان نیولې شوي وو چې پکې یو شپېته کلن تن د زړه د دورې له کبله په روغتون کې ساور کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ورسره د مشال رادیو خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. او دا هم درته یادونه اړینه بولم چې مشال رادیو د نړیوالو ویډیوي خبرونو یو ځانګړی خبرونه پیل کړی ده په شپېتو ثانیو کې یا په یو منټ کې. دننه دننه درته دا لوی خبرونه نړیوال په ویډیو بڼه باندې درخیو، پر وپاڼه باندې لیدلی شئ، ورسره پر فیسبوک باندې هم لیدلی شئ او پر ټویټر باندې هم. دا خبرونه هر ورځ د پېښور پر وخت پر 8:30 او د کابل پر 8 بجو د شپې درخپرو، نو هلته ورتللی شئ او دا نوې خپرونه ده دا تاسو ګورئ ورته عملته. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي دوی ایران او د هغه هیواد لاسپوڅي وسلوال له شامه ایستل غواړي. ایران د شامي ولسمشر مهم ملاتړی دی. نیکی هیلې دا خبرې پر داسې وخت کړې دي چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې په بیا بیا ویلي چې د تهران په اړه به یې دریځ سخت وي. موریوال کاکړ د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورټ اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په شام کې د ملګرو ملتونو د امن لپاره د هلو ځلو ملاتړ کړی دی. نیکی هیلی ویلي امریکا د شام لپاره د ملګرو ملتونو د استازي سټیفن دی مستورا او د هغه د کار پوره ملاتړ کوي. نوموړي ویلي چې امریکا په شام کې د امن لپاره د جنیوا د خبرو اترو هم ملاتړ کوي او غواړي چې داسې خبرې اترې باید دوام ولري. خو نوموړي زیاته کړې ده چې د دې په وینا امریکا غواړي چې ایران او د هغوی لاسپوڅي وسلوال له شام وباسي. نیکی هیلی ویلي موږ باید له شام څخه د ایران ایستل باوري کړو او موږ چې څنګه په شام کې پرمختګ کوو نو له دې سره د خپلو اتحادیانو پولې هم خوندي کوو. ایران د شامی ولسمشر بشار الاسد یو مهم ملاتړی دی چې د شام پوځ ته یې سلاکاران او ایرانی وسلوال ورلېږلي دي. رپورت لیکي چې په تیرو شپږو کلونو کې د ایران لخوا شام ته پلیژل سوو د وسلوالو کې په سلګونه وژل شوی دی. د رپورت په لیکنه ایران د لبنانی شیعه ډلې حزب الله ملاتړ هم کوي، کوم چې امریکا یو ترهګره ډله ګرځولې ده. رپورت زیاتوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له واک ترلاسه کولو راهیسې په وار وار ویلي چې د ایران په اړه به یې دریځ ډیر سخت وي. خو د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په وینا د شام په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ تګلارا تر اوسه نه څرګنده او ټکنې ده. په شام کې کورنۍ جګړه په 2011 کال کې له هغه وروسته پیل شوې و چې ولسمشر بشار الاسد پر جمهوریت پلو مظاهره چانو چاپی پیل کړی و. ریپورت لیکي چې په دې شپږ کلنه جګړه کې تر اوسه 400,000 کسان وژل شوي او شاوخوا 1,000,000 خلک بې کوره شوي دي.
د امریکا د پوځ یو لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د زیاتولو غوښتنه کړې. د پوځ مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل تیر مازیګر د امریکا د سینټ یوې کمیټې ته ویلي چې د افغانستان د جګړې وسنی حالت ماتولو لپاره د نورو سرتیرو اړتیا ده. دی وایي د افغانستان په اړه پر نوې ستراتیژۍ کار کوي. فریبا ظاهر معلومات راکوي.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو قومندان پرون خبرداری ورکړ چې امریکا په افغانستان کې د طالب وسلوالو د ماتولو لپاره نورو ځواکونو ته اړتیا لري. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل پرون د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې دوی د افغانستان د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کوي. جنرال ووتل وایي باور یې دی چې تازه دمې ځواکونه به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت اغیز ډیر کړي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي دغه هیواد په کورنۍ جګړې کې ښکیل نه دی، بلکې د دوی په خبره له نړیوال تروریزم سره مخامخ دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری وویل هر هغه اقدام چې د تروریزم په وړاندې مبارزې او په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په برخه کې کیږي دوی یې هرکلی کوي.
زمونږ پالیسي او زمونږ موضوع دا ده چې په افغانستان کې جګړه د تروریزم سره ده. افغانستان قرباني دی، باید امریکا متحده ایالات، د ناتو غړي هیوادونه، چې د تروریزم نه رنج وړي، دوی ټول باید افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دا جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
امریکایي ځواکونه له 1400 کلونو راهیسې په افغانستان کې حضور لري او د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله بهرنۍ جګړه بلل شوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن هم تیر میاشت د نورو سرتیرو د اړتیا خبره کړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه د افغانستان د جګړې په اړه کومه مفصله ستراتیژي نه ده وړاندې کړې، خو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور د دوام ملاتړ کړی و.
دا مشال ریډیو ده.
په جلال آباد کې د خځو نړیوالې ورځې په مناسبت یو درې ورځنی نندارتون پیل شوی چې پکې د خځو لاسي مصنوعات ایښودل شوي دي. تېره ورځ د نندارتون پرانیستو ته د ننګرهار له والي سره یو شمېر چارواکي، فعالان او ولسي وګړي ورغلي ول. تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورټ کې چې په نندارتون کې د اتڼ په نغمې پیلېږي.
دا تن دا نغمه د جلال آباد خار شیرزی لوبغالی څخه اوریدل کیږي، چرته چې د خزو د لاسي صنعت درې ورځنی نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون د ننګرهار د کلو د بیارغونی او پراختیا ریاست په هلو ځلو جوړ شوی دی. د دغه ریاست مشر انجینر صفت الله شرفمل وایي چې د نندارتون له جوړېدو یې موخه دا ده چې د خزو لاسي صنایع او کاروباري پرمختګ خلکو ته وښيي.
دغه نندارتون اتم د مارچ په مناسبت باندې جوړ شوی دی او د درې ورځو لپاره به وي. فقط هدف یې دا دی چې دغه کوم لاسي صنایع چې زموږ د خویندو په واسطه په دغه ولسوالیو کې دغه برنامې په هلو ځلو باندې شوي دي تر اوسه پورې، او څومره موږ دغه تولیدات لرو دغه تولیداتو نندارې ته وړاندې کوو.
د نندارتون پرانسته د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د یوې پټۍ په پرې کولو سره وکړه. نوموړي د نندارتون په لیدو خوښي څرګنده کړه. وی ویل
دغه تولیدات چې خزی تولیدوي د دوی د کار او د دوی د زحمت او د دوی د استعداد ثمره ده. د دې شک نشته چې دا په دې تولیداتو کې ډېر ښکلي اجناس چې د خزو په لاسونو بدل شوي دي دلته شته. دا د دې ښکارندوی دي چې ښځه د نارینهو نه د ژوند په هیڅ برخه کې کموالی نه لري.
دغې نندارتون کې د لاسي صنایعو بېلابېلو ښځینه ټولنو او موسسو د خپلو کارونو نمونې نندارې ته ایښې وي. په ننګرهار کې ښځه د ښځې لپاره د نړیوالې ټولنې د لاسي ګنډلو ډول ډول توکي نندارې ته وړاندې کړي وو. د دغې ټولنې استازی بسمینه شیرزاد وایي چې دوی د جلال آباد ښار نه علاوه په سو ولسوالیو کې تر 1500 پورې ښځینهو ته د لاسي ګنډلو زده کړه ورکوي.
من سره تقریبا اوس 1500 کسان دي چې کامه بیسود او سخرود ولسوالیو کې درې ځینو کې کار کوو او داخل جلال آباد کې هم شاگردان لرو. دوی ته موږ د میاشتې $10 ورکوو چې هماغوی نه دوی بیا پسنداز ګروپونه هم جوړوي. کله پروګرام خلاصېږي دوی په دې قابلیت رسېدلي چې یو وړوکی تجارت شروع کړي.
یوه جینۍ چې نندارتون لیدنه کړې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
نوم مې کلا تبسم دی او د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. زموږ د حکومت نه هیله دا ده هغې پرمختګونو ته پام وکړي، تشویق یې کړي تر څو وکولی شي خلک ښځینه پرمختګ وکړي او ښځې هم په ټولنه کې د پرمختګ جوګه وګرځي.
په ننګرهار کې تر 3000 پورې میرمنې په لاسي صنعت کې په کار بوختې دي چې پر قالین جوړولو سربیره پکې ډول ډول لباسونه په مهردوزۍ او ګلدوزۍ ښکلي کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
رپورٹ مواور د پېښور کې لسنی می او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز، پاکستان وایي د امنیتي ګواښونو له کبله د ډیورنډ پر کرښه لارې تړلې دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي نفیس زکریا تېر ماسپښین په اسلام آباد کې خبریالان ته ویل دا سمه ده چې د لارو له تړلو سره اقتصادي تاوان کېږي، خو امنیت یې د هیواد لومړیتوب دی. د خیبر پختونخوا د سوداګرانو خونی مشر له پاکستانه غوښتنه کړې چې د ډیورنډ پر کرښه تړلې لارې دې خلاصې کړي. حاجي محمد افضل تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل د لارو تړلو یې کاروبارونه اغیزمن کړي دي. یو بل سوداګر زاهد شینواری وایي د لارو تړل د پاکستان سوداګران زیات ځپلی دي. د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر باجوه ویلي د ردالفساد په نوم عملیات د کوم خاص نسل، فرقې یا ډلې پر ضد نه، بلکې د ترهګرو او ترهګرۍ پر ضد دي. د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر تیر ماښام په خپور کړي بیان کې ویلي چې دا خبره جنرال باجوه د پوځ د کور کمانډرانو په پرونی غونډه کې کړې ده. څه موده مخکې په پنجاب کې پر امنیتي او حکومتي ادارو تور پورې شو چې هلته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په نوم پښتانه ځورول کېږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي پر سردار داود خان روغتون د حملې په پلټنو کې که هر څوک په غفلت تورن شو، لوی څارنوالۍ ته به یې ورپېژني او سخته سزا به ورکوي. د افغانستان په تر ټولو لوی پوځي روغتون د چهارشنبې پر ورځ په برید کې د وژل شویو شمېر 9000 ته رسېدلی او پکې لږ تر لږه 3 کسان ژوبل دي. د حملې ذمهواري اسلامي دولت یا داعش ډلې منلې وه. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. امریکایي ځواکونه وایي په شام کې شاوخوا 400 اضافي سرتیري د لنډې مودې لپاره ځای پر ځای کړي دي چې له اسلامي دولت ډلې څخه د رقه ښار نیولو لپاره د جګړې تیاری ونیسي. اسلامي دولت ډله رقه خپل مرکز بولي. د اروپایي ټولنې مشرانو د پولند پخوانی وزیر اعظم ډونالد توسک د دویم ځل لپاره د اروپایي شورا د مشر په توګه ټاکلی دی. تیر مازیګر د نوموړي د 2.5 کلنې دندې تصدیق د پولندي حکومت د اختلاف باوجود وشو. اوریدونکو، وسم وخت شوی د اونیزې خپرونې هارون باچا هنري ګړۍ. هارون باچا هنري ګړۍ تیر ورځ چې درته پر 4 بجو په ژوندۍ بڼه در خپره شوه، نو په هغې کې نومیالی سندرغاړی ګلزار علم او ځوانه سندرغاړی مینه ګل میلمانه وو چې دوی د خپل هنري فعالیتونو په اړه او ورسره چې دا د مارچ پر 3 د ښځو نړیواله ورځ تیره شوه د هغې په اړه باندې هم خبرې وکړې. خبرونه مو درته راوړې ده، اوس بیا درته په تکراري توګه در خپرو. دا خبرونه د هرې پنج شنبه پر ورځ په ژوندۍ بڼه باندې تاسې اوریدلی شئ. د خبرونې کوربه هارون باچا دی، راځئ چې وایو.
د مشال رادیو هارون بچا هنری ګړای خبرونه دا اوریدونکو او هم زه هارون بچا پکې سلامونه درته وایم. نن مو خبرونه ته دوه پیژندل شوی سندرغاړي ګلزار عالم او مینا ګل میلمانه کړی دی. له دوی سره د روانې مارچ میاشت د درېمې چې د موسیقۍ د ازادۍ ورځې په توګه د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور او همداراز په سوات او بنو کې هم د فرهنګیانو او هنرمندانو لخوا ولمانځل شوه. خبرې کوو په دغه غونډو کې له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو په تیره د هنرمندانو د خیر ښېګړې او د هغوی د امنیت ساتنې چارو پلو د حکومتي ادارو د نه پاملرنې په څیر مسلو خبرې وشوې. موږ به هم د خپرونې له میلمنو تر ډیره پر همدغو موضوعاتو د دوی نظرونه پښتو او سندرې به هم اورو. له پېښوره گلزار عالم صاحب د ټلیفون په لیک راسره دی. گلزار صاحب، ستړي مشي درته وایو او مننه مو کوو چې مشال رادیو ته مو وخت راکړ.
خوشحال اوسې، آباد اوسې، عزتمن شي. زما طرف نه مورېدونکو ته او تاسو ټولو همکارانو ته تاسو ته خصوصا سلامونه وړاندې کوم، احترامات.
ډېره مننه. وعلیکم السلام مینا ګل، تاسو ته هم خراغلست وایم او مننه له تاسو هم چې زما خبرونه ته راغلی.
ډېره مننه ارون بچا صاحب، خوشحاله اوسې او اورېدونکو ته تاسو ته ټول ته ګزار علم چې ټولو ته ډېر ډېر سلامونه.
وعلیکم السلام، ډېره مننه. خوشحال اوسې گلزار صاحب. تاسو تبراشو پیل بل تاسو کو د تیرو کلونو په سیر دازل هم د مارچ پر دریمه د موسیقي ازادۍ ورځ تاسو به خبري چې ول منزل شو. تاسو په دغه رقم پروګرامونو کې چې د هنرمندانو د حق غوښتنه پکې کیږي یا پکې شوې ده، مخکې هم نو په دغه غونډو کې پروګرامونو کې هم فعال ونډه درلودلې ده، دا ځل مو دغه ورځ چیرته او څنګه ول منزله؟
دلته به زده ویم چې بغیر د کلچر فورم نه چې پېښور کې پر سب کې وو، هغې نه بغیر ما ته هېچا هېڅ اطلاع نه ده را کړې او د هغې په وجه باندې ما په کې ګډون نه دی کړی او زه د هغې په هکله هېڅ رایه نه لرم. د بد مرغه به زموږ د موسیقي چې کومه دا هایجیک شوه.
نه گلزار صاحب، تاسو ویل چې هغه کلچرل فورم چې چا د پېښور پلس کلب کې لکه چې دغه غونډه را جوړه کړې وه، هغوی تاسو دعوت درکو، نو تاسو ګنې مناسب نه ګڼل چې لاړ شي او په دغه غونډه کې برخه ورسره واخلي، خپله خبره وکړي؟
نه، داسې ده چې لکه اوس کوم یو ټولنه کوم ریاست به زیات کوم یا د پښتو په نوم چې سیاسي ګوندونه دي، دا خپل هنرمندان نه شي ساتلی. نو زما په خیال چې داسې ورځو منزلو څه ضرورت هم زما په خیال بیا محسوس کوم زه نه، ولې چې په نړۍ کې چې کوم دی نو دا داسې خلک چې کوم دی نو هغه ریاست پالي او د بده مرغه چې کوم دی نو پاکستان داسې وطن دی او خصوصا بیا زموږ پښتونخوا داسې وطن دی چې دی کې چې کوم دی نو حضرت الله صاحب مریض دی، افتخار قیصر دی، وږمې چې کوم دی نو هېڅ په معلومات نشته چې هغه ژوندی ده که مړه ده، لکه ماته خو پته ده چې ژوندی ده، خو خلکو ته هېڅ دغه نشته. ما نه تپوسونه کوي چې هغه مړه ده که ژوندی ده که نه. نو ما په خپله باندې چې کوم دی نو 15 کاله مې خلک ورته خدمت وي، خو دا خدمت زما نه بس نور اوس نه کېږي، لکه زه یوازې سر باندې به زه څه څه کارونه کوم که نه. او موږ استعمال کړو لکه سیاسي ګوندونه دي، هغوی استعمال کړو. دا خبره ما د خیال اله په پروګرام کې هم کړې وه او ډېر خلک پرې خفه شوي هم. موږ ټول هنرمندان چې څومره دي لکه سره به شمول ستاسو د ټکر صاحب زما د نور چې کوم هنرمندان دي، موږ استعمال کړو. پرایویټ چینل دي، هغوی استعمال کړو. موږ هغه کې استعمال کړو، خپلې پیسې کوم دینو کروڑونو اربونو روپیو ګټلې.
نه خو گلزار صاحب، مونږ چې څومره دا خبره درکړې ده چې دا روز غنی په پښتونخوا کې په پېښور کې په بنو کې په سواد کې فکر کوم یو ځای نیمبل کې هم ول مانځل شو، غونډې جوړې شوې خلکو د غونډو په ترڅ کې ول مانځله، موخه دا ور چې هم دغه موضوع راپورته کی کنه حکومت ته، مدني ټولنې ته ووایي چې دا ستاسو فنکاران دي، د دوی د خیر ښېګړې چارو ته پاملرنه وکړي، د دوی د امنیت ساتنې چارو ته پاملرنه وکړي. نو هم دغه موخه ده دې غونډو. خو
بېشکه دا داسې لکه تاسو به دغه کتلي وي د کلچر ډپارټمنټ چې کوم هغه پروګرام شوی وو، نو هغې کې چې کوم دی نو هغوی هم ساجبه کارونه روان دي، نه پوهېږم پې زما په خیال چې عملي قدم په کار دی که نه، عملي کار په کار دی پروګرامونه دغه نه.
صحیح شو، مننه گلزار صاحب. مونږ خپلې بلې مېلمنې ته هم ځو. مینا ګل، تاسو ته به راشو. تاسو بیا خبر وایي چې دغلته په پېښور کې یا په نورو سیمو کې دا ما چې نمونه یاد کړل په مختلفو برخو کې د پښتونخوا د موسیقۍ د ازادۍ ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې دي، تاسو خبر وایي دغه موضوع نه یا چا دعوت کړی داسې پروګرامونو ته؟
هرون بچا صاحب، زه به بالکل د گلزار عالم صاحب خبرې نه اتفاق کوم چې زه هم دې خبرې نه کوم. ما خبر بالکل نه چا راغوښتي او نه راته چا اطلاع راکړې ده، خو چونکې زه خو لږ د پښتونخوا نه لږ لرې نیم د پنجاب کې یم، خو نه یم خبر لدې دغه نه، خو په دې کې ضرور دا خبره شاملومه چې دا دې یو ډېر ښه قدم دی چې راتلونکي چې کوم خلک دي هغوی دپاره لکه د هغوی ورونه بد نه شي،
تاسو وایئ چې کوم دغه غونډې جوړې شوې دي د موسیقۍ د آزادۍ ورځ منزل شوې ده، دا ګنې ښه کار شوی دی، داسې باید وشي. ها
نه نه، ضرور دي وشي. او چې کله موږ ما را وغواړو زه به بالکل په سترګو به ځم. اصل کې خبره دا ده چې دا خو موږ مخکې تاسو نه مخکې نور خلک موږ نه پس هم دغه شانتي خلک راځي، نو هغوی دپاره لارې سمول یا هغوی دپاره اسانتیا دپاره، نو دا خو د هغوی د هلې ځلې ډېرې ښه دي. زه خو ډېر ښه غرم او ډېر ښه سوچ دي او ډېر ښه قدم دي.
صحیح شو. گلزار صاحب، سندرې به هم په مینز مینز کې اورو چې تاسو هم دغه نشي بوریت احساس نه کوي او اوریدونکي هم پتنګ نشي. نو ستاسو یو سندره مې راغستې ده، د محترم رحمت شاه سایل سندره ده، شعر دی، او هغه پکې غنې پښتون فنکار ته مخاطب شوی دی چې یا فنکاره پښتون فنکار ته څنګه وکړه زمونږ لپاره. نو له دې سندرې به خوند واخلو.
پغم جن وطن کی اما یا فنکارا، مات دو وطن سا سنا، غم جن سا سنا، او غگا مات دو وطن سا سنا، غم جن سا سنا، او غگا جن پدشت پسندر او پسمر ما یا فنکارا، مات دو وطن سا سنا، غم جن سا سنا، او غگا مات دو وطن سا سنا، غم جن سا سنا، او غگا
د گلزار عالم په غږ مو د رحمت شاه سایل شعر واورېدو. هارون بچا هنري ګړی خبرونه دا اوریدونکو هم له گلزار عالم سره پکې خبرې کوو. زمونږ بلا ملمنا پیژندل شوی سندرغاړی مینا ګل هم را سره ده. گلزار صاحب، د پښتو موسیقۍ او د هنرمندانو یې اوسنۍ حالت له تیرو څو کلونو لاغې سره څنګه تاسو پرتله کوئ؟ آیا ښه شوی دی که نه؟ خبره لا پسې خرابه شوې ده. مونږ خو ګورو چې نوي ځوان هنرمندان هم پښتو موسیقۍ ته راغلي دي، نوي موسیقۍ دي، او یو 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 کارونه خو بیا هم کېږي دلته په پېښور کې او شاوخوا کې.
پدې اوره مې ویل چې لکه دا اوس کوم راغلي دي، چې کوم هنرمندان نو دې کې ډېر ښه آوازونه هم شته دی که نه، لکه مونږ سره د مینا ګل شلړیو سور کې سوریلا سندرغاړي ده، دا چې کوم دی نو دا چې کوم ښه آوازونه لري دوی د زده کړو په کار دي، زده کړو هم وکړي او بیا دې سره سره چې کوم دی نو ښه شعر هم انتخاب کړي که نه، ځکه ښه شعر ډېر زیات کمې محسوس کوم زه په خپله باندې دنیا په مخ کې ځي او ځي به انداز بندی کی ہر یو شی زمونږ د موسیقي اندازونو بدل شي وي، مونږ په خواجه کې مونږ بل انداز وو، مونږ سره لو بل انداز وو، مونږ په تا بل انداز شو، دا ښه خبره ده دي کې زه بدیت زما په خیال چی نشته خو خو بدلون دا چې مونږ ډیر ضروری په خبره ده.
صحیح شو گلزار صاحب، تاسو د بدلون خبره وکړه په خپل خبرو کې، هم د میناګل کار ته هم یو اشاره وکړه. نو میناګل ته ور شو دی په پښتو موسیقي ډګر ته، کڅم نوی نوی راغلی دی یو شمیر سندرې په دې ورسته وکړه مختر اغلی دی په ټولنیز میډیا هم خبرې شوې دي. نو مینا ګل تاسو راته وایي تر اوسه مو دغه تجربه څنګه ده د پښتو د موسیقۍ د ډګر او دغه تل کړیو کارونو؟
اینه چې زما خو تجربه ما د پښتو په دی نه کې چې ما قدم شوم ډیر ښه، او د ګلزار صاحب دا خبره ډیر خو خبره وکړه چې لکه پښتانه خو ډیر مینه ناک ډیر ښه خلک دي، نو دا یو لکه ډیر بد میسج د کوم مخکې وی چې موږ پښتانه دا غلطه شاعري او دا غلط میوزیک او پاره کې درې درې دي. موږ چې کله ښه شاعري منتخب کو او یو ښه ساز سره مارکی کړو نو عوام به خامخا خوښي، چې عوام سره یو ښه شی شته نه، یو ښه آیتم نشته، نو هغوی به بیا صبر یقي به مدقه درې درې دي. او زما چې کوم خپل تجربه وه ډېره ښکلې په دین ده چې لکه ما خو مننه پورې سپانسر کړې چې نه یم خو بلاشي خلک ډېر وسونه وکړل لکه فلم واخلي خوښونه، لکه زه شاعري ته بخامخه ګورم چې شاعري زما د معیار مطابق وي، لکه ما ته هغه خلګي زه به هغه کار کوم. دغه ماشاء الله چې هارون باچا ما پیژنې، زه ګارنم چې ما پیژنې، نو ما ته څه ضرورت چې زه دا لکه داسې پاتې کار وکړم. الحمدلله چې څنګه ونډي آیټم ولا هیټ کو لکه خط په روغ نیت په صفا نیت او خط کو ته ګورې.
مننه مینا ګل. گلزار صاحب تاسو په اجازه به اوس د مینا ګل خبرې مو اوریدي. یو سندره به هم له دغه نو سندرو دی، د خوشحال بابا شعر هم ویل دی، نو اوریدونکو ته به وره لدی به خوند واخلو.
شیخ دی مزروجا کا
کنا کنا زلف چول وشی مخفلیا لرا کنا کنا کنا
مینا گل پغم د خوشحال خټک شعر واردو هم لمینا گل او گلزار علم سره چې دا د هارون بچا هنري ګړای د نننای خبرونه ملمانه مودي لدوی سره پښتو موسیقي سره پر تړلو بلا بل موضوعاتو خبرې کوو. گلزار صاحب یو بل موضوع ته برا شو، دغه ستونزې خو مونږ ډیر یادو کنه چې پښتو موسیقي په میدان کې دی یا هنرمندانو تور پیښې کم مسائل دي، کم مشکلات دي، ستاسو په فکر تر ټولو غټ چیلنج دا محل دا وخت کم یو دی چې هغه باید حل کولو یو لار چاره ولټول شي؟
اوس خپل کیسه وکم او دا سنور سنرغاړي هم دي، هغه خخه سنرغاړي دي، اوس چې کوم دي ځناستم دا یو د میخو فارم دی، او ما دي کې میخي د پنجاب نه روړي دي، دي کې کوم لګي ما ساتم، او دا اوس دی وخت کې پي خرصوم ما کنه، شو د خرصوم شو د واخل او شو پیسې راکا بس کنه. نو زموږ اوازونه د خلک چې کومنه فدی نه اخلي خدای او رسول ته وګوري، موږ هم کور کې چې کومنه نو بچی دی کور دی ڈاکٹر دی یا تعلیم دی بچو خاص کر،
بالکل
هغه مو پیسې غواړي کنه، هغه اوس نه کیږي کنه لکه. نو دا ستونزه چې کوم دی نو زموږ د کچن مسله چې زموږ هلی کنه، نو موږ د هنر خدمت وکړو شو کنه. نو زما کدا کاروبار ښه شو او زغه شو لکه کی دا خبره اکثر مرور د کوم چې قسمت کوم ځای کې دی بند کړم، چرته توتیان د سردرو چرته دمونا نو مې سي چرته گزارلم چرته کنه. نو جون خوب هم تیرول غواړي، جون سره مقابله کوو نو ان شاء الله د ریاست کار وی د زموږ د کلچر ډپارټمنټ یو کار جوړیږي چې په کرونو روپو بجټ دی راځي، او دوی هم دغه څه ځای کې یا واپس کیږي لګیا دي. موږ د افغانستان خلک په ریاست نه ډېر زیات
گلزار صاحب امینا گل گلزار صاحب سن موسیقی سے ترسنگ کاروبارونو او جون ترول پر د نورو لارو چارو لټولو خبرو کړه، تاسو بیا صرف موسیقی کوي کنه نور داسې کار روزگار دے چون زه خو دوه خبرې مچ تاسو بچان لري کور لري نو څه کوي بیا د جون د پاره؟
کوم پدې आवाज باندې دا کدا غیشا کوم دغه تکور مغرې چې د مغم پدې چې دې زمير خو هم سره سمې ابیا فنکار اصل کې دې نو کيو نفس انسان مغه بل کار کو دې نشي. خو دا چې سايد بزنس چې کوم دې ارینټ ضرور سات پکار دي تاسو صرف مو چې کوم باندې کدا نه مخفاره حالات څنګه دې څنګه نه دي. نو اوس څنګه چې ماز د کنسټرکشن کار شروع کړي ما یو کور د نو لکه پاغي باندې خپل شو چې لکه دا چې کوم وخت چې ما کړه مې خیر یا نو کوم چې خلک ورا دي هغه بزان باندې خپل لسکي او کنه لسکي نو هغه خبر را لې چې هغه به عمره غلطه شاعري خام یې سای هغه سره د اپشن نه دي.
صحیح شو، ستاسو په خبره را ورسېده، پاغي باندې پوه شو چې د میوزیک ترڅنګ باید هنرمند کولای شي چې داسې یو کاروبار وکړي، نو دا بلهم ښه خبره ای. گلزار صاحب مونږه وخت را سره لګ پاتې دی، دوه موضوعات زه غواړم چې بیا هم پکې ستاسو نظر په واخلم. کلچر محکمه کلچرل ډپارټمنټ چې د کلچرل پالیسي خبره کوي چې دا جوړه شو او تیار ده، کله کلچرل پالیسي د نافذ کی نو تاسو خبره ای چې په دې کې څه څه دي یا کدا راشي نو غني پښتو موسیقي به خشي حالت
کلچر پالیسی کی روزناستما پی سی کی چې ګمنه نو یونیسکو د خلک راغلی او وسره موږ دوره سي دا غونډه د غوښ ورسو ما په چې کوم خبرې راکړې وي دا وی چې لکه یو خو دا ریالټی چې کوم دا کنه لکه د زموږ کې سټو یا د خاص کر د ټي وی ریډیو چې کوم ریکارډینګ کړی دي.
ریالټی تاسو مطلب دا دی کاغه ریډیو یا ټلویزیون هغه سندرې په بیا بیا خبرې نو باید هنرمند هم بیا پیسې ورکړي کنه د هر ځل د خبرولو لپاره؟
اونده د بهرنۍ دنیا کې اونده کې سکیږي نور بلا خبرې پکې کاغه سي اوسي. نو زما په خیال چې بیا هنرمند ته به چې کوم نو د بل کار ضرورت پیښیږي نه.
دیکھیے بلا خبر دے سینسر بورڈ کی سینسر بورڈ بجوڑی کی داسې ادارہ بھائی چیک بگوری چکم شے معیاری دے کم نہ دے او چکم معیاری دے داغی دے خپراوی اجازت بور کول کی نو کدا سینسر بورڈ جوڑ شی بیا بگنے امکان دے خبر ډیر شی چې پختو موسیقی کے خیس اندر راشی معیاری کار وشی.
بالکل دا هم ما دا خبر کړی و او دې لپاره یو بازمیر سړی په کار دی چې هغه ناس چې هغه کوم سندرې راځي مارکیټ ته یا چې کوم ویډیو راځي هغه وګوري او هغه دا وګوري چې دا خپل کور کې خپل خویندو سره موردی شم کنه دا ډیره خبره ده. نور ډیره بلا خبره پکې شوې دي لکه هغه کې ما پکې دا تجویز هم ورکړی وو چې هنرمندان سمره چې دلته دي هغه به سمره وي 1500 به وي 2000 به وي څنګه چې د سکواش او د کرکټ او د هاکی او فوټبال د لوبغاړي چې دي دوی ته په مختلفو بینکونو کې په وابده کې نو اعزازي وظیفه ورکړې ده. دغه چې هنرمندانو ته دي هم اعزازي نوکری ورکړی شي چې هغه په کور ناست وي خپل هنر طرف ته توجه وي ټول فوکس په هغې وي او د کچن او د نورو خبرونه هغه چې کوم دی نو بې فکره وي.
صحیح شو. مننه ګلزار صاحب. مینا ګل تاسو د ګلزار صاحب خبرې واورېدې. نو څنګه که دغه کلچرل پالیسي حکومت چې څنګه وایي چې بس تقریبا تیاره کړې ده او ضرب دغه کې منافذ به کی لاګو به کی نو که دا کارونه حکومت وکړي نو تاسو به ګنې خوشحاله یي او بیا به هیله ولري چې پترس کې به پښتو موسیقي خشي وده به وکړي.
الله دې کې دا شانتي وشي او دا په یو کس او زموږ په ویلانې کې خو الله دې کې چې بدلون پکې راشي. دا پولیسانو دا موږ ډېر مخکې ډېر اورېدلي دي خو هېڅ بدلون پکې نه دی راغلی خو الله دې وکړي.
الله به هم کی خو مهنت هم شرط ده کنه. اوس که داسې وشي چې هنرمندان په خپله کې سره یو خلو شي یو ځای شي یوه ټولنه جوړه کړي یوه اتحادیه جوړه کړي او بیا یو زورور خبره حکومت ته وکړي.
بالکل بالکل ډېره ښکلي او بالکل تر کومه پول چې مونږ ټول کې اتفاق مونږ ټول لکه دا مشران چې ټول مونږ ځان دلته وغواړي نو زموږ چې لکه یو کمپین جوړ شي.
وخت را سره ډېر لږ پاتې دی ګلزار صاحب که بیا هم اخیره کې راته ووایي چې نوې سندرې مې جوړې کړي دي کله به وي چې ستاسو نوې سندرې به مخته راشي؟
یو سندره مې جوړه کړې ده هغه کوچه کابل ته لاړه د امیر رزاق ساحل صاحب دغه دی کلام دی نو انشاءالله ډېر ضرور به ته وته انشاءالله تاسو ووایي.
صحیح شو. مننه مینا ګل که تاسو راته هم وایي چې کومې نوې سندرې مې جوړې کړې وي نو کله به وي چې هغه به تاسو خبرې کوي موږ به واورېدای شو. بیا
او جی بالکل ما هم کار جی نوی سندرو بانی من کار روان کرده دی دکه زه کل اخوان دی کنسکشن کی لب دی رجعت بیزی ما و انشاءالله با دام دما کار بس دی روان شده دی و بس کارم دی خکولی بس دی سلور ترزیم می دی خکولی روان کردی او شایرین دغه رمشا خایل سب شایری دا
سید مینا ګل ستاسو په خبره پوه شو را ورسېد موږ ته ډېره مننه وخت را سره لګ دی زه غواړم ستاسو سندره بیا هم د پای په شیبو کې خبره کړم. ستاسو نه ډېره زیاته مننه مینا ګل. ګلزار صاحب ستاسو نه هم ډېره زیاته مننه موږ ته وخت راکوو په دغه موضوعات هم خبرې را سره وکړې. خوشحاله اوسئ ښه ژوند ولرئ. خوشحاله اوسئ. اوریدونکو هارون بچا هنري ګړې خبرونه د پای په شیبو کې بیا هم د مینا ګل او د حشمت سحر یو جوړه سندره واورئ. دختر پاما
جڑا پتاپ سے کا چتر سبب میں جڑا پتاپ سے کا رایا دے ہدش پہ کا زمانت سیارا دل پر
څنګه هیر کړم کبه او زلف دیدن سه کړم ګنې دغم بد مړ شم بیا مزه تا ګنې دغم بد مړ شم بیا مزه تا رایا دې هغه سپې تا زمانه تر خیا
دا مشال ریڈیو دا.